افرادی که برای افغانستان کار میکنه باید دیدگاه شهروندان رو بشنوند.
سلامونه ستړي مشوي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې تموز فريد سيال د شفيق ار د تخنيکي چارو په سمون اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتو پر افغانستان د ورځنی غونډه نن او سبا دوام کوي. اټکل کیږي په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ګمارنه هم بحث وشي. د افغانستان لپاره د ناټو پخواني ملکي استازي نیکولاس کی لازد رډیو سره په خبرو کې ویلي هیله مند دی د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي په ګمارنه کې یو څه پرمختګ وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سندرنی اوغلو د افغانستان د وضعیت په باب د څو میاشتو په موده کې خپله بې پري ارزونه برابره کړې وه او د ډسمبر میاشتې په وروستیو کې امنیت شورا ته وړاندې کړه. په دغه ارزونه کې د افغانستان لپاره د نوي ځانګړي استازي د ګمارنې سپارښتنه شوې وه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې وویل چې د دوحې غونډه کې د دوی ګټون ګټور ونه بلل شو. د دوهې په تیره غونډه کې چې شاوخوا نهه میاشتې مخکې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه شوې وه طالبانو ته بلنه نه وه ورکړل شوې چې د طالبانو د نارضایتۍ سبب شوې وه. د دولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د هغه څه په باب ژوره اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د ښځو نجونو له بشري حقونو پراخه سرغړونه ګڼل کیږي. دغه اعلامیه د البانیا، انډورا، بلجیم، بلغاریا، کاناډا، فرانسې، جرمني، کوسوو، لختنشتاین، منګولیا، هالند او رومانیا د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا په جرمني کې د مونشن یا مونیخ امنیتي کانفرنس پر مهال خبره شوې ده. دوی له طالبانو وغوښتي چې په افغانستان کې سیستماتیک جنسیتي ځورونې ته د پای ټکی کېږدي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون د طالبانو وین زبیح الله مجاهد د دولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اعلامیې په ځواب کې ویلي چې دا مهال د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او د هغې په وینا د افغانستان ټول وګړي له برابر حقونو څخه برخمن دي او له په ټولو برابر حقونو سره ژوند کوي. طالبانو مخکې له بشري حقونو د سرغړونو په باب پیدا ویرت کړی دی او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو نجونو د حقونو رعایت ته ژمن دي. په ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې نجونو ته د منځنۍ او زده کړې اجازه ورکړي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې نجونې له پوهنتون زده کړو هم راوګرځولې. د هوا پیژندنې اداره وایي نن یکشنبه او سبا دوشنبه د افغانستان په زیاتو برخو کې د سختو بارانونو واورې اټکل شوی دی. د طالبان د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت او د هوا پیژندنې ادارې پرون شنبه په خپل شبکې افغاني ټویټر کې لیکلي دي چې په ځینو ولایتونو کې د سختو رښتونو په نتیجه کې د درنو سیلابونو د راوتلو امکان هم شته. د دې ادارې په وینا په شمال کې له بدخشان نیولې تر فاریاب او د غزنی تر ځینو برخو، د غرس په ختیځ کې له نورستان نیولې تر خوست او پکتیکا د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. وړاندې راغلي چې په بیلابیلو سیمو کې له 45 تر 50 ملي متر پورې د باران او له 60 تر 80 سانتي متر پورې د واورې ورېدو اټکل هم شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د لګو رښتون له کبله سږ کال د وچکالۍ په باب اندېښنې شته. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان پرون شنبه ویلي چې د اسرایلو په ګډون په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات پر لور د ګام اخیستو یوازینۍ لار د فلسطیني دولت ایجادول دي. کله چې د مونشن یا مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې د یو بحث پر مهال د شهزاده فیصل له اسرائیل سره د عربستان د اړیکو د عادي کولو په باب پوښتنه وشوه ویل چې عربستان د غزې په جګړه کې د اوربند غوښتنه کوي. فرحان زیاته کړه چې موږ پر اوربند او پر دې موضوع ډېر تمرکز کړی چې اسرائیل له غزې ووزي او موږ د غزې خلکو ته بشري مرستې برابرې کړو. سعودي عربستان په وار وار ویلي چې له اسرائیلو سره به تر هغې ډیپلوماتیکې اړیکې پیل نه کړي چې دغه هیواد خپلواک فلسطیني دولت په رسمیت نه وي پیژندلی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا د فلسطیني دولت د ایجادولو پیشنهاد په کلک رد کړی دی. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې په خبرونه کې سره د مطالب اوریدل شي. نن د دوه په پلازمینه په بخنه سره د قطر په پلازمینه دوه کې د ملګرو ملتونو په کوربا توپ د افغانستان په اړه باندې ناسته دوام لري. چې تر اوسه پورې په دغې ناسته کې پر کومو مسایلو خبرې شوې دي روسي جزئیات به یې درته درکړو. همدارنګه دا چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې خواړه یې په نړۍ کې مشهور دي، په ځانګړې توګه بولاني، خو دا چې بازار یې اوسمهال په کابل کې د نورو ولایتونو په ګډون څنګه دی په دې اړه هم درته وړاندې جزئیات لرو. دا چې د دوهې ناسته نن جریان لري په دې اړه د هغو نجونو غږونه هم درسره شریکوو چې دوی غوښتنه کوي باید د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي.
اصلا د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژنید
چې ولې دوی دا غوښتنه کوي په دې اړه د تورستو جزئیات لرو. د کوچیانو ژوند ته هم تم کیږو.
موږ رمې خوڅک ټولې فیصلې شوې مړې شوې هر ورځ درې او څلور او پنځه مړې کېږي. دا د وچکالۍ په خاطر یا د بې اوبو په خاطر اوبو نشته.
نور مطالعه به مشتملتیا هم وکړو.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتو پر افغانستان د ورسینې غونډه نن او سبا دوام کوي. اټکل کیږي چې په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ګمارنه هم خبرې اترې وشي. تفصیل سنا کاکړنه په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتو د دوحه د ورسینې غونډې لومړنی ورځ د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو په سلام مشورو د تړونو دروازو تر شا پیل شوه. په دې غونډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 15-23 هیوادونو استازي ګډون کړی. د افغانستان د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې د مدني ټولنې د فعالانو په استازیتوب لطف الله نجفی زاده او د ښځو د حقونو د فعالانو په استازیتوب محبوبه سراج، میترا مهران او شاګل رضایی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. کته هم په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل چې د دوحې په غونډه کې د دوی ګډون ګټور و نه بلل شو. د ملګرو ملتونو سیاسي او د سولې جوړونې چارو ډیپارټمنټ تېره ورځ د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي د دوحې په دوهمه ناسته کې بحثونه به د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک په چوکاټ کې ترسره شي، کوم چې غړي هیوادونه هڅوي چې په هیواد کې د نړیوالې ښکېلتیا د زیاتولو په اړه غور وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سنلیو غلوبه په دوحه کې د خپلواکې ارزونې او د هغې وړاندیزونو پورې اړوند بحث کې برخه واخلي. د دوحې په روانه غونډه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي پر ګمارنه هم بحث وشي. هغه څه چې طالبان یې مخالف دي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خپله اکس پاڼه لیکلي: که څه هم په دوحه کې د ځانګړو استازو په دوهمه غونډه کې ګډون نه کوم، خو هیله لرم چې دا د کلیدي اړخونو ترمنځ د معنی لرونکې او ټولګډونه خبرو اترو لامل شي چې پکې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په اړه بحثونو ته لومړیتوب ورکړل شي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هی دربار هم په خپله اکس پاڼه لیکلي: راتلونکې تګلاره باید د ښځو د حقونو په چارو کې د متخصص استازي ټاکل وي چې دنده یې له طالبانو سره تعامل نه، بلکې د طالبانو د سرغړونو په وړاندې د همغږي نړیوال غبرګون هڅول وي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت سیاسي او قونسلي استازولۍ د دوحې د غونډې په اړه د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي: د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه به په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره د یوې اغېزمنې نړیوالې کړنلارې د یقیني کولو په برخه کې یو مهم پرمختګ وي. په دې اعلامیې کې دغه شان راغلي: تمه کېږي په دوحې او راتلونکو نورو غونډو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د ټولو سرغړونو او په ځانګړې توګه جنسیتي اپارتاید او د نجونو او ښځو له حقونو څخه د سیستماتیکو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره ځانګړي ترتیبات شامل وي. د دوحې په لومړنۍ غونډه کې چې د 2023 کال په مې میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب جوړه شوې وه، طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې چې طالبانو یې له امله انتقاد کړی و.
و موریده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه غونډه روانه ده چې سنا کاکړ په دې اړه روستي جزئیات راکړو. ورزو په دې اړه د هغو کسانو غوښتنې او پیغامونه هم اورو چې دوی د دغې غونډې د ګډونوالو نه درلودي.
نیوی افغان انجلی په حیث د ملل متحد سازمان او د نړیوال ټولنې ناس نه په دوه کې دا تقاضا کوم چې ترڅو اوسنی حاکمانو د خزو د حقوق نه تبیزامیز محدودیتونه نه لري کړي او خزو ته د کار، تعلیم، محاکمو او د انساني شرافت لاسرسی ورنکی او یو همه شموله حکومت دوی من سرانه ولی اصلا ده طالبان حکومت پرسمیت ونه پیزنی بلنده که می گوختنه ده ده ناسه نه عدالت و آزادی ده او ده خوزو ده حقوق ته ده حیثیت اعاده ده
کچهره بیا هم دوی ده افغانستان پک لغگی گی لومنه ده افغان خوزو ده تعلیم پک لده وغگی گی یو زمین سازی ده وکی یو جور جاره ده وکی ده افغانستان لی حکومت سره سه ده خوزو لپاره ده تعلیم دروازه خلاصه کی او بل د ځوانان د بیکاری په اکل دی وغږیږي ځکه ځوانان بیکار دي کار نسته روزګار نسته ورځ په ورځ فقر زیاتیږي د ما په شان په زرګونه او په میلیونونه ځوانان دي چې بیکار دي او بیکاره سوي دي نو له دې غونډې څخه همدا هیله لرو چې په همدې دوو موضوعاتو بحث وکړي او نتیجې ته دې ورسیږي او دغه شته ستونزې دې حل کړي.
زه سمایا په شپږم ټولګي کې اول نمره و ما غوښتل چې د تعلیم لار د لارې خپل ګران هیواد ته خدمت وکړم. دا شپږ کال په ډېرې خواري او ستونزې مو ښوونځی ته تلو خو په دا دوه کال کې چې طالبان د ښوونځي دروازې او پوهنتونونه په نجونې باندې تړلی دي موږ ډېره خفه او ناامید یو. موږ د دنیا او حکومت څخه هیله لرو چې په راتلونکي کال د تحصیل زمینه موږ ته مساعد کړي.
نوې راغلي وو له پاکستان افغانستان ته پاکستان نه اوسړلو او دلته کار روزګار نشته. زموږ څه شی وکړو حیران پاتې وو کار روزګار به خسته ده نو فامیل والا هم ټول بېکاره دي. غریبي ډېره زیاته ده، اشتیاجي وضعیت زیات خرابه ده. موږ د دوهې غونډې نه دا خواهش ده چې موږ سره کومک وکړي مرسته وکړي. کار روزگار نسته سی چی شی وکړو. د دوهې غونډه کې داسې فیصله وسي چې افغانانو ته ګټه ورسیږي او افغانانو ته ژوند بدل سي، غریبانانو سره مرسته وسي.
و مورید د هغو کسانو پیغامونه چې د دوهې ناستې په اړه باندې چې نن او سبا به دوام وکړي او د افغانستان د مسایلو په اړه پکې خبرې کیږي او د دې احتمال شته ده چې د افغانستان لپاره د بل ځانګړي استازي د ټاکنې پر موضوع هم پکې خبرې اترې وشي. د هیوادوالو پیغامونه مو واورېده. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو او دا چې د افغاني خوړو له ډلې بولاني هغه خواړه دي چې ډېر خلک ورسره مینه لري، په مینه خوري او د دې ترڅنګ دغه خواړه په کورونو کې د جوړېدو سربیره په خرونو کې یا په بازارونو کې هم په اسانه د لاسرسي وړ دي. خو دا چې کوم کسان بولاني خرڅوي اوس له کومو ستونزو سره مخ دي ورزو په دې راپور کې جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان نوموتي خواړه پیرکی د ټیسټ اټلس ویبپاڼې کې د نړۍ د سلو غوره خوړو په نوملړ کې دا ځلې یولسم ځای خپل کړی. په افغانستان کې یو شمېر پیرکی پلورونکي وایي چې د خلکو د مالي وضعیت د خرابوالي له امله اوس پیرکی پخوانی بازار نه لري. دوی وایي چې پخوا د خلکو اقتصادي وضعیت ښه و او ډېر خرڅېدل. د دوی په خبره پیرودونکي ډیر محصلین او یو شمېر هغه کسان دي چې بازار ته د پیرلو لپاره ځي. د کابل په میرویس میدان سیمه کې د پیرکیو یو پلورونکي دانش آزادی رادیو ته وویل
قدرې که سابق می گرفتن او خرید بولانی زیاد بودم.
موږ ته پخوا په شان اوس ډیر پیرودونکي نه لرو. ښوونځي تړلي دي. پخوا به خلکو د ښوونځیو مخکې پیرکی اخیستم. اوس د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، خرڅلاو کم شوی دی، څوک دومره پیرکی نه اخلي.
رخصت از دغه وضعیت اقتصادي مردم هم خوب نه ایست، به مخاطر فروشات از را کم شده و قدر کسی نمیگره.
د مزار شریف ښار اوسیدونکې نجیبه چې د نورو خوړو ترڅنګ د دغه ښار د ښځو په باغ کې پیرکی پلوري هم وایي چې ګټوټه یې کمه شوې ده.
نظر به یک سال پیش مشتری ها کم
تیر کل زخه پیرودون که کم دی کشته نو غواری چه شکل 500 افغانه او پیرکی لنه سو افغانه و هم ارزانه ور کرو. مو گویو چه غواری او ده ارزانه ندی او زم هر چه په کیلو اخلم.
چرا کم کنیم ما وسته و نزی نیست که با بوجی بگیریم، ما با کیلو میگیریم.
نجیبا وایي چې د پیرکیو په پلورلو سره نشي کولای چې 4,500 افغانۍ د کور کرایه او د خپلې کورنۍ نور لګښتونه پوره کړي. په همدې حال کې یو شمیر افغانان خوښ دي چې پیرکي د ټیسټ اطلس په ویبپاڼه کې یو ځل بیا د نړۍ په 100 غوره خوړو نوملړ کې شامل شوي او وایي چې که څه هم دوی له بهر څخه د پیرکیو د پیرودلو توان نه لري، خو دا خوندور خواړه په خپل کور کې پخوي. د کابل اوسیدونکې ماریا وایي
پیرکی چې موږ پخوو مثلا یو درې څلور نفره مجلسي هم مجلس هم کوي، درې څلور نفره یوځای کېږي چې یوې ډکوي، یوې سره کوي، یو یې پخوي، یو یې جوړوي. په همدې ترتیب سره موږ هغه سره پیرکو سره تورین جوړوو. ډېری خلک تروي، ډېری خلک مستې داشانه ورسره استفاده کېږي. په دې ترتیب د مخلوم ډېر زیات خوښېږي.
د ټیسټ اټلس ویبپاڼه چې د نړۍ د ګوټ ګوټ خواړه معرفي کوي، په دې وروستیو کې د نړۍ د 100 غوره خوړو نوملړ اعلان کړی او د افغانستان پیرکي په دغه لیست کې 11 ځای ګټلی دی. د ویبپاڼې نه دی ویلي چې دغه لیست څنګه او په کوم اساس چمتو کیږي، خو وړاندې یې ورته کړنو کې اعلان کړی و چې دغه لیستونه پرته له دې چې د هیواد سیمې او توکمي توپیرونه په پام کې ونیول شي، د زرګونه اصلي کارکوونکو د نظریاتو پر بنسټ چمتو کیږي. د 2023 کال د ټیسټ اټلس ویبپاڼې د درجه بندۍ له مخې افغاني پیرکي د نړۍ د 100 دودیزو خوندورو خوړو په منځ کې ډېر سم ځای خپل کړی و. پیرکي د افغانستان یو له مشهورو او خوندورو خوړو څخه دي چې افغانان یې ډېر خوښوي، په ځانګړي ډول روژه کې روژه ماتي لپاره.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی مړینې ګڼ روسانو ته ټکان ورکړی دی. لکه چې هغه د روسیې په یو زندان کې سا ورکړه، په لسګونو کسانو یې په یاد د درناوي مراتب پر ځای کړل. په دې منځ کې په بېلابېلو ښارونو کې په لسګونو کسان د پولیسو لخوا ونیول شو او په لنډمهاله توګه زندان شوي هم دي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د بشری حقوقو یو پیژندل سوی ډله وی په روسیا کې څباندې 400 کسان چې د کرملین مرسیوي سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ته د درناوي او دعا په نیت راټول سیو نیول سوی دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته خبر لمخې د روسیې په یو زندان کې د 24 کلن ناوالنی ناڅاپي مړینه د ډیرو روسانو لپاره یو سخت گزار و چې خپلې هیلې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د راتلونکو برخلیک په باب په دې سرسخت منتقد پوری غوټه کړې وي. تیره جمعه او شنبه په سرګونو کسان چې د ګولو ګېډۍ او شامې ورسره وي، د ځپونکو اقداماتو د قربانیانو په محلونو کې ناوالنی ته د درناوي او دعا مراتب پر ځای کړل. د OVD-info په نوم د بشري حقوقو ډلې د معلوماتو لمخې تر پرون ماښام 401 کسان د روسیې په څباندې لسو شارونو کې د پولیسو لخوا نیول سوي دي. د دې ډلې په وینا له دې جملې څباندې 200 کسان د روسیې په دویم لوی ښار سینټ پیټرزبرګ کې نیول سوي. د ناوالنی د کورنۍ غړو او هغه ته نږدې کسانو د روسیې په یوه زندان کې د هغه مړینه پرون شنبه تایید کړه. د دوی په وینا ناوالنی تیره جمعه د قدم وهلو پر مهال بې سده سو او وروسته معلومه سوه چې هغه سا ورکړې ده. د کرملین دغه منتقد د هغو تورونو له کبله چې ویل کېږي تر ډېره سیاسي انګیزه لري نیول سوی او زنداني سوی و. په سینټ پیټرزبرګ کې محکمو تیره جمعه د نیول سوو کسانو له ډلې د 24 تنو ته امر کړی چې له یوې تر شپږو ورځو پورې په جیل کې وي. د محکمو چارواکو د شنبه ناوخته وویل 9 نور کسان جریمه سوي دي. د OVD-info په نوم د بشري حقوقو ډلې په وینا په مسکو کې لږ تر لږه شپږو کسانو ته امر سوی چې 15 ورځې په زندان کې تیرې کړي. دغه ډله وایي یو کس په جنوبي ښار کراسنودر او 2 نور په بریانس کې بندیان سوي. ناوالنی په داسې حال کې مړ سوی چې ټاکل سوی په روسیا کې را روانه میاشت د ولسمشري ټاکنې وسي او تر ډېره اټکل کېږي چې ولادیمیر پوتین به د نورو شپږو کلونو لپاره پر قدرت پاتې سي. د شنبه په ورځ هم د الکسی ناوالنی د مړینې علت نو پټاګه سوی او دا هم معلومه نه ده چې روسی چارواکي به د ناوالنی مړی د هغه کورنۍ ته وسپاري کنه. د ناوالنی ډلې د شنبه په ورځ ویلي چې د هغه په مړینه کې سیاستوال لاس لري. دغه ډلې پر چارواکو تور ولګوه چې په لوی لاس یې د ناوالني د مړي سپارل ځنډولې دي. ناوالني د 2021 کال د جنوري پر 18 د مسکو په هوایي ډګر کې له جرمني تر ستنېدو وروسته ونیول سو او هغه په جرمني کې د مسمومېدو له کبله تداوي کېده. کرملین د هغه په مسمومېدو کې خپل دخالات رد کړي وو. ناوالني په هغه وخت کې له هېواده بهر د مشروطي ازادۍ له شرایطو د سرغړونې له کبله په 2.5 کاله باندې محکوم شوی وو. د روسیې د حکومت دغه منتقد د 2022 کال په مارچ میاشت کې د سپکاوي او درغلي په تور په 9 کلونو باندې محکوم شو چې د هغه ملاتړي وي. دا تورونه سیاسي انګیزه لري. وروسته د روسیې محلي چارواکو د ناوالني د اداري فساد ضد بنسټ او شبکه یو افراطي سازمان اعلان کړ او د ناوالني تر نیول کېدو وروسته د هغو فعالیت بند کړ. د تیر 2023 کال په اگست میاشت کې یوې محکمې د ناوالني د بند موده 900 کلونو ته وغځوله او ناوالني هغه زندان ته ولېږي چې امنیتي تدابیر یې سخت دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به هم غزنی ته ورشو. په غزنی کې ګرځنده کوچیان وایي رواني سختي او ګواښونکي وچکالۍ یې د ژوند د نورو برخو تر څنګ رمې او څاروي هم له سخت ګواښ سره مخ کړي دي. دوی غوښتنه کوي او وایي د طالبانو حکومت دې ځای پر ځای د کوچیانو لپاره د اوبو بندونه جوړ کړي چې د هغو انسانانو او مالونو ورڅخه ګټه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې تر ډېره د ګرځنده کوچیانو له رمو او څارویو څخه د غوښې تر څنګ د هغوی له تولیداتو حکومتونه او ځایي اوسیدونکي ګټه پورته کوي. تفصیل په دې راپور کې.
شاوخوا دیش کلن شایسته خان کوچای د غزنی قرباغ ولسوالۍ په باغ یا تر دشته کې د سلګونو پسونو رمه پیایي. دی وایي دلته چې سترګې کار کوي هیڅ لور ته اوبه نشته چې رمه په اوبو کړي، نو له امله یې رمه هره میاشت څه ناڅه تلفات ویني. دای زیاتوی د اوبو له نشتوالي پر مو او څارویو د اوبو تر څنګ د هغې د مالونو په خوراک هم سخت اغیزه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ګرځنده کوچیان وایي رواني سختي او ګواښونکې وچکالۍ د ژوند د نورو برخو تر څنګ مالونه هم له سخت ګواښ سره مخ کړي دي. شاوخوا شپېته کلن عبدالاحد کوچی چې ولسي تخلص کوي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
موږ رمې خوڅک ټولې فیصله شوې مړې شوې هر ورځ درې او څلور او پنځه مړې کېږي. دا د وچکالۍ په خاطر یا د بې اوبو په خاطر؟ اوبو نشته، واښه نشته، هېڅ شی نشته. موږ د ډېره بده مشکل سره مخامخ شو. بېله خدایه هېڅ تمه بل چانسه نه لرو. پخوا خو به بداله خصو چې په دغه کې په زراعت کې په دغو کې واښه وو، اوس هېڅ شی هم نشته.
په افغانستان کې تر ډېره د ګرځنده کوچیانو له رمو او څارویو څخه د غوښې تر څنګ د هغې له تولیداتو حکومتونه او ځایي اوسېدونکي ګټه پورته تکوی. فرید الله کوچی بیا په غزنی کې یو بل کوچای دی. دی وایي د کوچانو مالونه او رمې تر ډېره د ورښتونو په اوبو اوبو کېږي چې هغه اوس نسته، نو له امله یې کوچان له زیاتو ستونزو سره مخ دي. رواني وچکالۍ سخت ځپلې دي.
خو بدبختانه سږ هغسې کال ده چې مثلا په غزنی او ازرجاتو کې بارانونه او ورښت کم ده، نو د موږ مالونه له زیاتو ستونزو سره مخ دي. لومړی ستونزه کباران یا واور یا شی ونیسی، نو واښه نه پیدا کیږي، واښه کم پیدا کیږي.
د غزنی تر څنګ د هیواد ګڼ کوچان په دې باور دي چې که کال آباد نه وي، نو د کوچانو اقتصاد هم ورسره خرابېږي. عبدالمالک کوچی وایي رواني وچکالۍ د کوچانو په ژوند او اقتصاد بد اغېزه کړې، باید پاملرنه ورته وسي.
وچکالی سی ده، خصوصا دا چې د کوچیانو زیاتره شغل او کسب سی ده مالداری ده. دا مالداری چې ده دا معمولا دی د بیابان په دښتو باندې خپل پسونه څروي، او دا چې کله وچکالی نو طبیعي ده چې کال آباد نه وي، نو د کوچیانو مالداری له ستونزو سره مخ کیږي. په کوچیانو په ژوند باندې وچکالی ډیر تاثیر غورځولی ده، خصوصا په حیواناتو باندې.
په غزنی کې ګڼ کوچان وایي د طالبانو حکومت ځای پر ځای د کوچانو لپاره د اوبو بندونه جوړ کړي چې د هغې انسانان او مالونه ورڅخه ګټه پورته کړي. دی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست وایي په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د راکابو کولو او تر ځمکې لاندې د اوبو د تقویې لپاره نږدې سل کوچني بندونه جوړوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د کرنیا او خوراکي موادو اداره هم په افغانستان کې د بیلابیلو شرکتونو او عامو خلکو په مرسته د اوبو د زیرمو د جوړېدو ژمنه کوي. خو تر څنګ د روانې فبروري میاشتې په 14مه نیټه د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو او برېښنا وزارت په هیواد کې د اوبو او برېښنا په برخه کې پانګونې ته د هندي پانګوالو له لیوالتیا خبر ورکړی و. د یاد وزارت مسؤلینو ویلي وو یو شمېر هندي پانګوالو د یاد وزارت له مرستیال سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د اوبویزو پروژو د پلي کېدو په برخه کې پانګونه وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس په افغانستان په جنوب کې اوروزګان ولایت ته ورشو. په اوروزګان کې د زده کړو سره د مینې لپاره یو مور خپل معلول زوی هر ورځ ښوونځي ته پښاوړي. د اوروزګان ولایت مرکز په اترین کوټ کې یو مور چې د کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې د هر ورځ خپل دغه یوازینی لس کلن زوی چې معلولیت هم لري په شا ښوونځي ته وړي. دغه لس کلن معلول محمد کریم چې پلار یې وژل شوی او یوه خور لري وایي چې ښوونځي ته ځکه غواړي لاړ شي چې د ده هیله ده چې په راتلونکي کې ډاکټر شي. تفصیل نور لسیمې په دې راپور کې اورو.
زه د دې په ډوډۍ څیارم وروره دی چې د باندې یو څه کیندلې ما ته وایي چپلی را واخه ما ته کالي را.
لا دردونو او فریاد څخه ډکې دا خبرې د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې شي. د یوې کونډې اوروزګانۍ مور دی چې د خپل یوازنی زوی د ښه راتلونکي لپاره خپل ژوند وقف کړی دی. دا کونډه مور له زده کړو سره د لیونۍ مینې په پار هر ورځ خپل یوازنی زوی لس کلن محمد کریم چې معلول دی ښوونځي ته په شا وړي. نوریا وایي ځکه هر ورځ خپل زوی ښوونځي ته په شا باندې وړي او راوړي تر څو هغه ډاکټر سي او په راتلونکي کې خپلې ټولنې او کورنۍ ته خدمت وکړي.
دا غلط څه دی؟ دا د مسافر دی، دا په شپږم سیم کې دی چې دا د سیمو وخت راغلی دی چې ما د سړک په پشاره وستلې دي. په پشاره مې د سړک کې کړې دي چې په ګاډۍ کې راوستلې یم. په پشاره په شاکړې دي په هیڅ شبالا نه سمړای، په هیڅ کې نه سمړلې. زه غواړم چې د سیمو ډاکټر جوړ شي. زه په دا وساسم دا د دلاسه به شخص سره یم. دغونی په ځایریږم وروره، زه دغونی په ځایریږم چې دی د باندې وځي. لا زه درې څلور واره ته ورځم، ورته ګورم چې کوچنیانو په ډبرو نه ویشتلی یې، دی هلته راتوار سړی نه یې وهلی یې نه. زه بېخي د ده سره پخواري یم، دی ورسره سړی یم چې هر ځای یې د ده سره دغه.
د لس کلن محمد کریم دواړې پښې پلچ شوي او پلار یې شاوخوا شپږ کاله وړاندې د تېرې شل کلنې جګړې پر مهال وژل شوی. دی اوس مهال د خپلې مور او یوې کوچنۍ خور سره ژوند کوي. نوموړی وایي هیله یې دا ده چې ډاکټر سي.
زه په دغه مکتب وایم چې زما مور زما قربان زما ټوله قربان زما سره خوشحاله شي چې زه په راتلونکي کې ډاکټر شم. زه غواړم چې ما ته څوک بس کاله چې زه په خواري مکتب ته ځم. مور مې مریضه ده، د دوا روپۍ غواړي، هر شی غواړي. د کور
پریا وایی محمد کریم ترګنو ډاکټرانو وړي، خو وایی هغوی ورته ویلي چې په افغانستان کې د دې ماشوم درملنه ناشونې ده، خو د افغانستان بهر شونې ده. د دې کلي مشر محمد رحیم وایی محمد کریم او مور یې له زده کړو سره زیاته مینه لري، خو وایی اقتصادي وضعیت یې زیات خراب دی.
یا دا زموږ د کلي دی، ډېر مسکین دی، یکم دی. یوه مور یې د بل شی نه لري، پر دغه حال باندې مکتب تم ځي، خوراکۍ ټوک ټوک دی، در بدره دی. وادي بدا پر دنیا شي مرسته چانه د وسره کپر ده البنده مکتب ته روان د شپور سیم پشپژم سیم مکتب کې دی او ډیر به شاره دی وادي بدا له خورکې یو مور لږ بل څوک نه لري وادي بدا مو د به شاره پر ده البنده مکتب تنځي
خو په ټوله کې د نری غشتنه داده چې د زید درملنې په برخه کې دی ورسره مرسته وسی ترڅو د دې خوب پرشتیا بدل سي او یو اوراد خپل زی په سپینه چپانه کې وویني.
دوی مینی مې تر اوره سیدو په دې برخه کې درڅه د اومې ورځې پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب پر افغانستان د ورځنی غونډه روانه ده. دا غونډه به سبا هم دوام وکړي. د افغانستان د بیلابیلو مسایلو په اړه پکې خبرې وشي. د هوا پیژندنې ادارې وایي نن یکشنبې او سبا دوشنبې د افغانستان په زیاتو برخو کې د سختو بارانونو او واورې اټکل شوی دی. د افغانستان په څو سیندیزو حوزو کې د سیلابونو د راوتو اټکل هم ورسره شوی دی. همدارنګ دا چې وخت کوم اوس ورزو و مې ورځ پروګرام ته
و ما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل د ازادي رادیو د ډیجیټل پاڼو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره ما د زلوم ورس کې مو یو بار بیا د اونې د مهمو سیاسي ټولنیزو او جالب مسایلو د تحلیل سره کوربه دا اونې خبرې کې چې څنګه یو مېرمنه د مرګ تر ورځې دوه کلن ماشوم ښکارېده او په چین کې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبال د درې کلن ماشوم د جوړېدو خبر همدارز عربي نړۍ کې د لومړني لوی درمسال د پرانیستې معلومات هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ مهم سیاسي ټکي د دوهې غونډه کې د طالبانو امتیاز طلبي او د سیاسيونو خبرداري. طالبانو غوښتي چې سیاستوال مراولي د ملګرو ملتونو څوکۍ راکړي. موږ درځو خو سیاستوالو اعلامیه ورکړي چې د غونډه کې طالبانو سره هیڅ ډول تعامل د منلو نه دی.
د سیاسي مخالفینو نه دعوت کول دا په دې معنا نه دی چې طالبان لپاره کوم امتیاز دی او بیا دا لپاره چې طالبان خوشحاله کې. نو زه فکر کوم چې بللي ټولنه هم کوشش کوي چې دا خپل اقدامات داسې تنظیم کړي تر څو پورې په دې کې زیات حل یا بهانې پیدا نه شي.
که چیرې طالبان ورنه سي ودی دغه ودی کانفرنس ته دا به دوی د جهانی ټولنې د قهر او غضب سره مواجه کړي. جهانی ټولنه به هم دا وایي چې دا خلک سرتنبه دي، دا خلک لجوج دي، دا خلک نه غواړي چې د خپلو خلکو سره خبرې وکړي.
لنډ وخت کې د نیم میلیون نورو کډوالو د راستنېدو اټکل. د ملګرو ملتونو سازمان وایي 23 میلیون افغانان به سږ کال هم مرستو ته احتیاج او افغانستان به لومړی درجه بحران کې گیر پاتې هیواد شي.
تاسو پولیسمن کار دی او موجوده حاکمان نه شي کولای چې دوی هغه غوښتنو ته رسیدل وکړي. دوی نه یوازې بشري مرستو ته بلکې اساسي پروژو او خدماتو ته ضرورت لري، لکه د زده کړې مسله ده، سرپناه.
د یو افغان په احتمالي بریا د فضل الرحمن او ایمل خان نیوکي. ملا فضل الرحمن خلا وایي چې طالبانو سره د اړیکو درغولو د هڅې ښکار شو. ایمل ولی خان ویلي دومره ټګي په ټاکنو کې شوی چې یو افغان هم پکې بریالی شوی.
سرمایه نے اتنا مزہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ حیات آباد سے ایک افغان جیت کے الیکشن میں ممبر بن گیا.
او د پاکستان له صدر اعظم په ناڅاپي ډول د نواز شریف شاته کېدل د هغه ګوند 50 ګوندونو سره ائتلاف کړي. ورور یې صدر اعظم ته نوماندې عمران خان هم خپل نوماند را مخته کړي او د حکومت جوړولو غواښونه کوي.
دغه قانون سازه د پاره د حکومت جوړولو د پاره بالکل تیار یو. ان شاء الله تعالی په مرکو ته موږ کړي د تلفیږي ور سره کوو او حکومت ته جوړو. خو کله دې هر کوششونو باوجود زمونږ د هر کوشش باوجود زمونږ حکومت نه جوړي. نو یې زمونږ بیا پوزیشن کې کینو خپل ټول په پاره موږ ته پلیټو او زمونږ اراده نشته چې موږ ماس ریزیګنیشن او یا پارلمان ته بوایکاټ.
بیا هم ستړي مشي. وروسته لاغې چې د ایران ځنګړي استازي د فبراير 14 جوړیدونکې د دوهې غونډې پاړه ویل طالبانو دې غونډه کې د ګډون دوه شرطونه نړیوالو ته ورکړي. د طالبانو داخلي سرچینو ازادۍ راډیو ته د هویت د پټ ساتلو په شرط ویلي غونډې ته د دوی د مخالف سیاستوالو نه رابلل مهم شرط و چې منل شوی دی او هیڅ د دوی مخالف سیاستوال ته به په غونډه کې بلنه ورنه کړل شي. خو دویم شرط دا دی چې طالبان افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګمارنه مني مګر په مقابل کې ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازوالۍ څوکۍ غواړي چې لا دا خبره نه ده منل شوې. د سرچینو له قوله طالبانو ټینګار کړی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره جلا ناسته دې هم ورته برابره شي. ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي د طالبانو په خوښه به د دوهې غونډه کې تر شپږو تنو پورې نارینه او ښځینه مدني فعالان ګډون وکړي چې لیست یې د یوناما لخوا محرمانه ترتیب او ساتل شوی. خو د سیمې هیوادونو استازي به هم تر ډیره دې غونډه کې د طالبانو له حکومت نه د ملاتړ له اجنډا سره ګډون کوي. خو د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو په یو اعلامیه کې ویلي د دوهې په غونډه کې د افغانستان د خلکو له حضور او استازولۍ پرته د طالبانو سره هر ډول تعامل نه ډډه وشي. اعلامیه وایي د دوهې غونډه به هغه مهال نتیجه ورکړي چې د افغانستان د خلکو غوښتنې پکې مثبت ځواب ترلاسه کړي.
د سیاسي مخالفینو نه دعوت کول دا په دې معنا نه دی چې طالبان لپاره کوم امتیاز دی او یا دا لپاره چې طالبان خوشاله کړي. نو زه فکر کوم چې بین المللي ټولنه هم کوشش کوي چې د خپل اقدامات داسې تنظیم کړي تر څو پورې په دې کې زیات خنډ یا بهانې پیدا نشي تر څو پورې دا پروسه ټکنۍ نشي. نو که په اوسنۍ غونډه کې مدني فعالان دعوت شوي، مطمئن یم چې په راتلونکو غونډو کې به سیاسي جناوي به هم دعوت کیږي.
که چیرې احیانا طالبان په دې کانفرانس کې ګډون وکړي، هلته به ضرور د افغان میرمنو دا استازو او دا افغان د مدني ټولنو دا استاز سره مخامخ سي، او دا پر دې باندې اعتراف دی چې د دوی اصلي مشکل د افغانانو سره دی او واقعیت هم دغسې دی. د طالبانو اصلي مشکل د افغانانو سره دی او طالبان نه غواړي چې دغه واقعیت ومني، غواړي چې د دې واقعیت څخه اوږه خالي کړي او ځان تیر باسي.
بل غاړه د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې استازي او د ملګرو ملتونو استازي روزا اوتمبایوا د قرغیزستان په بشکک کې د دوهې د ناستې په اړه د نظر د یووالي اړوند غونډه کړې ده. دوی ویلي یاده ناستې د دوهې غونډې ته د غوره چمتووالي په موخه نیولې وه تر څو د افغانستان تلپاتې ثبات لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړی شي.
چیرې طالبان ورنسي وجې دغه ته ودې کانفرنس ته، دا به دوی د جهانی ټولنې د قهر او غضب سره مواجه کی. جهانی ټولنه به هم دا وایي چې دا خلک سرټمبه دي، دا خلک لجوج دي، دا خلک نه غواړي چې د خپلو خلکو سره خبرې وکړي، د خپلو خلکو موجه مشروع غوښتنو ته غاړه کښېږدي. لهذا زه فکر کوم چې طالبان به تر دغه نور هم منزوي سي.
او تیره اونۍ القاعده سره په اړیکو تورن د ګوانتانامو دوه طالب بندیان چې له وو کال راهیسې عمان کې نظربند ساتل شوي وو د طالبانو حکومت ته تسلیم او خوست لوګر کې خپلو کلیو ته وګرځېدل. ملا عبدالظاهر او عبدالکریم په 2002 کال کې پاکستانیانو امریکا ته په لاس ورکړل او 15 کاله ګوانتانامو کې ساتل کېدو وروسته له وو کالو راهیسې عمان کې نظربند وو. طالبانو نه روښانه کړي چې له امریکایي لوري سره د دغو بندیانو په تړاو څه معامله شوې، خو تر دې وړاندې طالب بندیان د امریکایي بندیانو د خوشي کولو په بدل کې تبادله کېدل. اما دا ځل طالب بندیان د دوهې د غونډې په درشل کې خوشي شوي چې اجنډا یې د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د امتیاز طلبۍ په چنابازۍ بدله شوې. په عین حال کې د طالبانو یو مشر چې په استاد یاسر مشهور او کورنۍ لا هم له پاکستاني زندان راستنېدو ته په تمه وه په اړه د پاکستان پوسټ ته نږدې یو مهم خبریال حامد میر خبر ورکړی چې استاد یاسر او له هغه سره جوخت ملا عبیدالله اخوند د پاکستاني ځواکونو لخوا په زندانونو کې د سختو شکنجو له امله مړه شوي دي.
ملا عبیدالله اخوند پرویز مشرف د امریکا په خوله باندې ونیوه او په شکنجو باندې د پاکستان په زندان کې همدارنګه د طالبانو یو بل مشر ملا یاسر هم په پاکستان کې ونیول شو او تر شکنجو لاندې مړ شو. همدارنګه موږ د امریکا په خوله باندې د طالبانو اوسنی مرستیال صدر اعظم ملا غنی برادر هم په زندان کې واچو او شکنجې ورکړل او بیرته موږ د امریکا په خوله باندې خوشي کړ.
طالبانو چې له امریکا یې د بندیانو د خوشي کولو لپاره پوره هلې ځلې کړي، له پاکستانه یې د ملا یاسر د راخوشي کولو په تړاو تر اوسه هیڅ کومه رسمي غوښتنه نه وکړي. لدی داسې ښکاری چې د طالبان حکومت هم په دې قانې شوی ده چې استاد یاسر ژوندی نه دی، او په داسې حال کې چې پاکستان له خپلې خاورې د 500,000 افغانانو شړلو تر لومړي پړاو بشپړولو وروسته پاتې افغانانو ته هم د مارچ تر میاشتې بل مهلت ورکړی، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ سازمان وایي اټکل لري راروانو میاشتو کې 483,000 نور افغانان هم له پاکستانه راستانه شي. د ملګرو ملتونو دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي د ستنو شویو کډوالو سرپناه ستونزه، افغانستان کې ماینونه او د ناچاو د توکو شتون، د ښځو پر ازادۍ او حقونو محدودیتونه، کارګر ماشومان له وخته د مخکې ودونه، اقلیمي بدلون، زلزلې او وچکالۍ په دې معنا دي چې افغانستان به 2040 کال کې هم د لومړۍ درجه بحران سره مخ هیواد پاتې شي. اوچا زیاته کړې د بشري مرستو د طرحې په اساس به په 2040 کال کې 3.2 میلیونه افغانان چې د افغانستان د وګړو نیمایي څخه زیات شمیر دي په یو نه یو ډول بشري مرستو ته اړتیا ولري، چې دې لپاره یې له نړیوالې ټولنې د 3.6 میلیارده ډالر بودیجې غوښتنه هم کړې.
زه فکر کوم د 500,000 افغانانو بیرته ستنېدل دا به افغانستان له اقتصادي او بشري پلوه له سختو فشارونو سره مخامخ کړي. افغانستان له وړاندې له بشري ناورین سره مخامخ دی. میلیونونه خلک په کور دننه بې ځایه شوي، 500,000 خلک له وړاندې له پاکستان، ایران او نورو هېوادونو څخه هېواد ته راستانه شوي. د دوی ټولو ته رسېدنه زه فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې دا ستونزمن کار دی او موجوده حاکمان نه شي کولای چې د دوی هغه غوښتنو ته رسېدنه وکړي. دوی نه یوازې بشري مرستو ته بلکې اساسي پروژو او خدماتو ته ضرورت لري، لکه د زده کړې مسله ده، سرپناه، همدارنګه د کار موندنې او نور مسایل دي چې دغه افغانان ورته اړتیا لري په هېواد کې.
طالبانو که څه هم په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان کابینې ویلي د طالبانو حکومت ترې د کډوالو د ستنولو د مهلت غځولو غوښتنه کړې. مګر په عین حال کې د امریکایي ادارو د راپور له مخې پاکستان د مهاجرو ستنولو پروسه کې هغه افغانان هم بیرته شړلي چې له سقوط وروسته اسلام آباد کې میشته او امریکا ته د تللو کیسونه یې اچولي. بلخوا ترکیه او ایران هم هغه هېوادونه دي چې وروستیو کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ خورا ګړندۍ کړې ده. د ژغورنې نړیوالې ډلې هم افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه خپله شدید اندېښنه څرګنده کړې، او که څه هم طالبان بیا بیا په افغانستان کې د داعش حضور ختم شوی بولي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوی راپور ښیي چې داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یوه پراخه ستراتیژي غوره کړې ده او لیکو ته یې د افغانانو جذب د پام وړ زیات شوی. په دې راپور کې راغلي داعش خراسان څنګه د طالبانو د خفه شویو غړو او بهرنیو جنگیالیو په جذبولو تمرکز کړی او تر څنګ په تاجکستاني شبکو کې د لابیګرۍ لپاره هلې ځلې زیاتې کړې. راپور کې یادونه شوې چې داعش خراسان څنګه توانېدلې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي خپل کړي او د انصار الله او جماعت الاحرار څو قمندانان هم په ننګرهار او کونړ کې د داعش لیکو سره یوځای شوي دي. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې داعش ډلې په خپلو عملیاتو کې ډلې ته له جذب شویو افغانانو څخه کار اخیستی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا د نوي راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ازادۍ راډیو ته په ځلونو ویلي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه ده او دوی ځپلې ده. خو د امنیت شورا راپور بیا وایي داعش خراسان څنګه نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی، بلکې سیمه او نړۍ هم خطر سره مخ کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 18 راپور کې ویل شوی و چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي او تر خوا یې د وسلوالو د کورنیو د غړو شمیر له 4 تر 6 زرو کسانو پورې اټکل شوی، او په داسې حال کې چې راتلونکې اونۍ افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د قطر دوحه کې یوه مهمه ناسته جوړیږي، امریکا یو ځل بیا د طالبانو ځینو تګلارو ته د انتقاد ګوته نیولې. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی په سپینه ماڼۍ کې وی خبري ناشې ته ویلي تر هغه چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه وي کړی په رسمیت به ونه پیژنو. هغه یو وار بیا د امریکا د حکومت موقف روښانه کړی او ویلي دي چې د طالبانو په اړه یې سیاست نه دی بدل شوی، بلکې طالبان باید د رسمیت پیژندنې شرایط پوره کړي. امریکا او نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې نجونو ته د زده کړو حق ورکړي، ټول ګډونه ځواب ویونکي حکومت جوړ کړي او د افغانستان له خاورې د هر ډول ګواښ مخه ونیسي.
موجی جوی بایدن ده که جو بایدن ده ده او خیر تو بکو چه زری پیسلا و کولا مقسم جنگ تا و تسیخ شده پیو بسلی اوس موگ افغانانم باید لک ده پرده سر وار کی خیر ده یو لاس کلا دی پریگ دی موگ ده پرسمیت نپیجنی زکا دست دیش دیخو مو پا مرتایه و پا گوڑ و پا حلواو ندی بسلی ده کتک پا زورم یستلی دی.
خو په ورته محل طالبانو ټینګار کړی دی چې دوی د سیاست په انزوا کې نه دي او له ډیرو هیوادونو سره ښه تعامل لري. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر تیره اونۍ لغمان کې یوې غونډې ته ویلي نړۍ له طالبانو سره له تعامل پرته بله لاره نه لري. هغه ټینګار کړی چې نړۍ ته له طالبانو پرته بل څوک دا ضمانت نشي ورکولی چې د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کاریږي. دا اشاره په ښکاره د نړۍ هغوی اندېښنو ته وه چې د افغانستان په خاوره کې لا هم ځینې اورپکي شته.
تاسو مطمئن اوسېږئ چې دا تشویش ونه کوئ چې افغانستان په سیاسي میدان کې په انزوا کې پروت دی. موږ عملاً په انزوا کې نه یو، د دنیا یو برخه یو، د دنیا د موږ سره تعامل شته دی او دنیا پرته لې دی نه چې د اسلامي امارت سره تعامل ونه کوي بله لار نه لري.
او له هیواده بهر خبرې دادی چې د پاکستان پارلماني ټاکنې چې تاریخ کې دویم ځل لپاره جنجالي شوي د وی ونې په تیرېدو یې پایلو ته پام لا هم دغه هیواد کې نوی حکومت جوړ شوی نه دی. دغو ټاکنو کې د عمران خان ګوند هم د حکومت د جوړولو او زیاتو څوکیو ګټلو ادعا کړې ده، خو د نواز شریف ګوند بیا له پیپلز او څلورو نورو ګوندونو سره د شهباز شریف په مشرۍ د حکومت جوړولو لپاره هوکړه کړې. نواز شریف له خپل اړخه خپل ورور شهباز شریف بیا صدر اعظم ته راوړاندې کړې او لور یې د پنجاب د حکومت مشرۍ ته نومولې، خو د پیپلز ګوند سره د ائتلاف په ترڅ کې به آصف علي زرداری د دې هیواد د ولسمشرۍ څوکۍ یو وار بیا خو له کم واک سره ترلاسه کړي، اما له دریو کال وروسته به یې زوی ته صدر اعظم ورکول کېږي. د پاکستان پارلماني ټاکنو کې د نواز شریف ګوند اتیا څوکۍ ګټلې، خو د پوز د مشر عاصم منیر لخوا ژر تر ژره د ټاکنیزو لانجو د حلولو غږ او غوښتنې وروسته نواز شریف د تمې خلاف د دې هیواد د صدر اعظم ترلاسه کولو څخه شاته شوه. بلخوا د دې دواړو ګوندونو د ائتلاف له اعلان وروسته د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د ګڼ شمېر جنایي قضیو له کبله بندي دی خبرداری ورکړی چې په غلا شوي رایو دې څوک حکومت نه جوړي. هغه له خپل اړخه د عمر ایوب په نوم یو کس صدر اعظم ته نومان کړی او له امریکا یې هیله کړې ده چې د پاکستان د ټاکنیزو درغلیو په اړه سخت دریځ ونیسي.
دغه قانون سازه د پاره د حکومت جوړولو د پاره بالکل تیار وي، ان شاء الله تعالی هم ورکو ته مونږ کړی دی چې کله کیږي ور درکو به حکومت په جوړو. خو کله دې هر کوششونو باوجود زمونږ د هر کوشش باوجود زمونږ حکومت نه جوړیږي، نو یس مونږ به بیا پوزیشن کې کینو، خپل رول به پارلیمنت کې پلی کوو او زمونږ اراده نشته چې مونږ ماس ریزیگنیشن کو یا پارلیمان نه بایکاټ کو.
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند پورې تړلی او خپلواکو کاندیدانو د فبرورۍ میاشتې اتمې نیټې پارلماني انتخاباتو کې تر بل هر ګوند ډېرې 92 څوکۍ ګټلې وې، خو دا چې په خپلواکه توګه یې په دې انتخاباتو کې برخه اخیستې وه نشي کولای چې حکومت جوړ کړي او صدر اعظم ولري. کله ټاکنو وروسته ائتلافي حکومت جوړ شي نو دا به کټ مټ همغه حکومت وي چې شپږ میاشتې وړاندې د شهباز شریف په مشرۍ ټولو ګوندونو جوړ کړی و، ځکه شهباز شریف دا مهال ملتپال او مذهبي ګوندونو پسې کورونو ته ورځي تر څو یې ملاتړ وکړي. په یادو ټاکنو کې د نېشنل ګوند دریم ځل لپاره خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړولو کې ناکام شو. بلخوا د پاکستاني اسټبلیشمنت له اعتماد برخمن پاکستاني سیاستوال ملا فضل الرحمن ادعا کوي چې دی د طالبانو د حکومت او پاکستاني ادارو ترمنځ د اړیکو رغولو د هڅې له امله په ټاکنو کې د ناکامۍ ښکار شو. هغه ویلي دا چې د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې رغول غوښتل او په همدې نیت یې کابل ته سفر کړو د امریکا په امر یې ګوند ټاکنو کې ناکام اعلان شوی دی. فضل الرحمن په امریکا تور لګولی چې د اسرائیلو د دښمنۍ او فلسطین له امله هم ورته د ناکامولو جال غوړول شوی و چې د دغو تورونو تر څنګ نوموړي په حکومتي ائتلاف کې د ننوتو پر ځای په اپوزیسیون کې د پاتې کېدو اعلان کړی دی. ملا فضل الرحمن چې موده وړاندې کابل ته راغلی او د طالبانو له مشر سره لیدلی او د پاکستاني رسنیو په حواله ټاکنو لپاره یې له ټي ټي پي نه د اوربند ژمنه هم وړې وه. بلخوا ملا فضل الرحمن چې د طالبانو د سیاست سوالو پالون کې او ایمل ولی خان چې افغانستان سره د ملت پالنې سیاست مختوري ل خپل ناکامۍ وروسته رسنیو ته د دوه هغو احتمالي افغان طبیعت لرونکو شیطانی کړي چې د دوی په پارلماني ټاکنو کې بریالي شوي دي.
په بلوچستان کې د افغانانو کامیابیدل په ټاکنو کې دا هم صحیح ده، خو په پیښور کې هم یو پنځمه درجه افغان په ټاکنو کې په ملي کچه باندې کامیاب کړی شو.
پیسې کی اتنی پسند آئی لوگوں کو
سمک اسٹیبلشمنٹ سره دومره د پیسو مینه ده، دومره د عوایدو د راټولولو مینه ده چې په حیات آباد کې یو افغان طبیعت لرونکی کس چې ټاکنو ته ولاړو هغه ته د پیسو په بدل کې کامیابی ورکول شوې ده په ټاکنو کې.
او قطر چې هند ته د ګازو مهم صادرونکی او د هند د 800,000 کارګرو کوربه هیواد دی، تیره اونۍ په یوه بې ساري اقدام کې د اړیکو د نه خرابولو په نیت د هند د سمندري ځواکونو 8 پخوانی افسران چې د جاسوسۍ په تور د اعدام د سزا حکم پرې شوی و بخښلي او ټول هند ته ورخوشي کړل. د دوو کسانو له ډلې ځینو یې نوي ډیلي ته په رسېدو سره سم رسنیو ته ویلي چې د صدر اعظم نریندرا مودي د مستقیمې مداخلې په پایله کې خوشې شوي دي. نوی دلی د 2022 کال په اگست کې د دوغو کسانو نیول کېدو وروسته له قطر سره د 2 میاشتو لپاره په خبرو اترو بوختو او دې قضیې د دوهې سره اړیکې ننګولې وې. دا په داسې حال کې ده چې هند تازه له کاناډا سره د یو سیک فعال د وژل کېدو له پیښې وروسته ښکر په ښکر شوی او د دواړو هیوادونو اړیکې خورا ترنګلې شوې دي. او د امریکا د ټاکنو د جنجالي نوماند ډونالډ ټرمپ تازه څرګندونه چې د بریا په صورت کې له اروپایي ټولنې سره د دفاعي مرستو نه کولو ګواښ کړو د امریکا او اروپایي متحدینو ترمنځ په اړیکو کې ناندرې راپورته کړې دي. ټرمپ ویلي که بریالی شو هڅه به ونه کړي چې اروپایي ټولنه له روسیې وژغوري، خو په دې څرګندونو د ناټو سرمنشي غبرګون ښودلی. ویلي دي امریکا په داسې حال کې اروپا ته اړتیا لري چې دغې ټولنې خپل دفاعي مصارف او بودیجه لوړه کړې ده. یانس سټولټنبرګ د ناټو په 1300 اروپایي غړو غږ کړی دی چې خپله دفاعي بودیجه او تجهیزات نور هم لوړ کړي. بلخوا جو بایډن د ټرمپ وروستۍ څرګندونې احمقانه، شرمونکې، خطرناکې او پردۍ بللې دي. هر څه چې شوي خو داسې ښکاري چې د ټرمپ وروستۍ څرګندونو د دغه بلاک په منځ کې د شک درز ایجاد کړی دی. اوس هم ټولنیزو شبکو ته سرخکاره کوو. تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو د پاکستانی پولیسو لخوا د کوزي پښتونخوا د ملي ډیموکراټیک ګوند د مشر محسن داور ټپي کول توده موضوع وه. هغه چې په ټاکنو کې د بریالي کېدو دعوه لري، پلویان وایي حکومت یې د حوزې پایلې څنډولي او د اعتراض په مهال پاکستانی پولیسو 2 پلویان هم ویشتلي چې یو ترې مړ شوی دی. د محسن داور ټپي کېدل د پخواني ولسمشر غني، منظور پښتین، امرالله صالح، افراسیاب خټک او ګڼو ملت پالو لخوا غندل شوي دي. دغه راست په یو نادر اقدام کې د مفتي منیر شاکر په نوم یو مذهبي مشر هم د محسن داور پښتنې ته له علي وزیر سره یو ځای ورغلی دی. محسن داور چې پر پخه په ډزو لګېدلې دی، پیښې له هغه خپه شوی پی ټی ایم یو بار بیا د داور په ننګ باندې درولې او منظور پښتین ټینګار کړی چې له محسن داور سره دی او پلویان هم کلک ورسره ولاړ دي.
ملګرو ته هم ویل چې مالی وزیرستان چې هغه ورورسیږي قانونه ورورسوي، موږ د دغه حالات کلک مخالفت کوو، موږ د دغه واقعاتو کلک مخالفت کوو. پرون په شانګلا کې موږ خو د الیکشن ولا نه کوو، پرون په شانګلا کې عام پښتانه پلاس د ووټ غواړي هغه وشکل کیږي.
او په داسې حال کې چې پر افغانستان د خلقو پرچم جنا د حکومتونو 14 تیرې شوي، خو خوست کې تازه د دغو ډلو د حکومت د جنایتونو نوې نښې موندل شوي دي. ځایي خلکو د خوست پوهنتون ته څیرمه د یوه چک ډیم د جوړولو پر مهال د کابو 100 ښځو او نارینه ډله ییز قبر موندلی چې ورسره کشف شوي توکي ښیي دا کسان د خلقیانو د حکومت پر مهال پټ وژل شوي دي. د دغه قبر موندلو یو وار بیا په ټولنیزو رسنیو د خلقي او پرچمي حکومتونو له غړو سره د حساب کتاب اړوند بحثونه پارولې دي. نور حال په دغه ریپورت کې
د خوست داش میروسیدونکي د مرکز اړوند د سړبني په سیمه کې د شاوخوا 100 مړو پر یو پخواني ډلیز قبر راټول شوي دي. په دې ډلیز قبر کې چې د یو چک ډیم د جوړولو پر مهال رابرسېره شو، د مړو د سره وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او څپلۍ پکې وي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې 4 لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزرونو په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي.
صحنه بعضې وسایل مونږ پیدا کړل چې مثلا یو سات ده چې دا مونږ کله ګوګل ته ویر کړو، نو دا تقریبا داسې وخت چې په 1900 کال کې جوړ شوی ده. همداشان دغه پیسې چې کومې دي، دا چې کله مونږ ولې ولې تاریخ پوښی ده اندې تاریخ د ترکې وخت پیسې دي چې هغه وکې دا جوړ شوي دي. نو بل چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلای دی، ا کوپلای به د مرمۍ وشل شوی وي، اوس هم هغه کوپلای کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علمای کرام دا پته لګېږي چې د وخت علمای کرام چې په خپلو بټۍ باندې تړل شوي دي، بعد له هغې نه بیا سرونه باندې وشل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی ووژل شول.
زموږ والد صاحب چې په 1350 کول د حمل په شپږم ورځ د خلکانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یو میاشت د خوست امنیت په کمانډنۍ توقیف کې توقیف او تر یوې میاشتې پورې موږ ولید. د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونلید. بیا مو چې هر چا نه پوښتنه وکړې یا څه ګګنې وکړې هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی. خو بالاخره وروسته دا هم راته ځینو ځینو خلکو لخوا ویل کېدل چې پورته د چربني یا د وچو خوړو په ګوړو کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولی وي.
د ورکو شوو کسانو د کورنیو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخته بیا تر اوسه تر ټولو ډیر ځورونکی حالت دا دی چې د وخت واکمنو به چې کوم کسان له محکمې پرته ووژل د هغوی شهرت به یې نه خپراوه او د شپو په تیارو کې به یې په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډله ییز ډول تر خاورو لاندې کول.
او د طالبانو له بیا وخته رسېدو وروسته افغانستان کې د نوي کالو نورو جشنونو تر څنګ د مینې د ورځې نمانځنه هم کمرنګه شوې ده. دا ورځ چې د کابل ګلفروشۍ کوڅه به د ګلانو له اخیستونکو ډکه وه سږ کال هم پکې د طالبانو د امر بالمعروف ګڼ کسان درېدلي وو تر څو خلک چاته د مینې په نوم ګلان وانخلي. د ځایي دوکاندارانو لخوا ازادي راډیو ته ویل شوي طالبانو و کسان په دغه ورځ ونیول چې ګلان یې اخیستل. طالبانو بیا د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي خو دا ډله د مینې او نورو ورځو نمانځنه د اسلام خلاف بولي. په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې د دوی د قطر دفتر یو غړی او سفیر ډاکټر نعیم وردک په دغه هیواد کې د چین د سفارت په کوربتوب د نوي چینایي کال د نمانځنې مراسمو کې ګډون کړی و. د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې طالبان د خلکو په ژوند کې کار لري خو خپله چې څه کوي د پوښتنې ترې څوک نشته. او تیره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت د یوې دورې رئیس رحمت الله نبیل پر پښتنو او تاجک سیاستوالو غږ وکړ چې له نورو قومونو بخښنه وغواړي ځکه دوی چې په واک کې وو افغانستان کې د ملت سازۍ لپاره کار ونه شو کړی. ټولنیزو رسنیو کې د رحمت الله نبیل څرګندونو ته ګڼ غبرګونونه ښودل شوي. له یوه اړخه که پر پښتنو او تاجک سیاستوالو د دوی د ناسمو سیاستونو له امله نیوکې راپورته شوي، له بل پلوه یو شمېر فعالانو بیرته په رحمت الله نبیل نیوکې کړي چې د خپل ریاست په دوره کې کم تر کم افغانستان د سیمه ییزو ګواښونو خوندي نه کړی شو.
د رحمت الله نبیل خبرې مو په انټرنیشنل کې واورېدلې. یا غوښتنه دا وه چې د پښتانه مشران دې باید د هزارګانو او د نورو قومونو نه معذرت وغواړي. او زموږ غوښتنه دا دی چې تر د دمخه ته باید د افغانستان د ملت نه معذرت وغواړې د هغو کارونو، جنایتونو، ظلمونو او غلا چې تا کړی او هغه آدرس نه چې تا ځان میلیاردر کړی د افغانستان ملت دا پوښتنه کوي تر هغه حساب د خپل ملت سره صاف کړي.
او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرونه. د هند صدر اعظم د متحده عرب اماراتو په ابو ظہبی کې د 400 میلیونه درهمو په لګښت جوړ لوی ترین درمسال پرانیسته. دا درمسال چې د مینانو په ورځ پرانیستل شو د هند او عرب اماراتو د دوستۍ یادګار دی. د رغونې چارو ته د راجستان سور شګلن کاڼي 25,000 لوی تختې او د لمر د تودوخې کمولو لپاره ایټالیا نه یخ خاصیت لرونکي مرمرین کاڼي وروړل شوي دي. د دې درمسال چارې په 2019 کې په 20 هکتار ځمکه پیل شوې وې. په دیوالونو کې سر تر پایه د هندو مذهب داستانونه د مجسمو په شکل حک شوې دي چې متحده عرب اماراتو کې میشتو 200 هندوانو ورکې پر رضاکارانه ډول 690,000 ساعته وړیا کار هم کړی دی. دا په عربي نړۍ کې تر ټولو لوی درمسال دی چې یو وخت کې 10,000 کسانو ته ځای ورکولی شي. هنتر دی یو مشوراندې د بابری جماعت پر ځای هم د رام مندر په نوم لوی درمسال جوړ کړ. او چې نوی ساينس موهانو بیا د نړۍ لومړنۍ په مصنوعي ځیرکتیا سنبال درې کلن ماشوم روبات جوړ کړ. د ټونګ ټونګ یا وړې نجلۍ په نوم دا روبات د بیجینګ د مصنوعي ځیرکتیا برخه کې د تحقیقاتو انسټیټیوټ جوړ کړی چې د درې کالو د ماشوم په څیر د شیانو د زده کولو او د شاوخوا چاپیریال د پلټلو وړتیا لري. ساینس پوهانو ویلي ټونګ ټونګ ماشوم روبات حتی د انساني درې کلنو ماشومانو جذبات او احساسات هم څرګندولی شي. خاندي، خپه کیږي، ژاړي او غوسه کیږي هم. دا روبات فزیکي وجود نه لري بلکې مجازي دی او د حقیقي نړۍ له خلکو سره د تماس صلاحیت هم لري چې ساینسي اصطلاحاتو کې ورته اواتار وایي. د ساینس پوهانو په وینا دا د مصنوعي ځیرکتیا د نورو سیستمونو نه ځکه ډیر هوښیار دی چې هر وخت امر ته منتظر نه پاتې کیږي بلکې ډیر کارونه په خپل هم کوي. او د ماشومان خبره چراغله نو اوس درته یوه داسې امریکایي مېرمنه در پیژنم چې د مرګ تر شېبې پورې د دوه کلنې ماشومې په څیر ښکارېده. بروک گرینبرګ چې په شل کلنۍ کې مړه شوه د ساینس پوهانو سرونه یې ورګرځولي وو، ځکه هغه د شلو کلونو په عمر هم د دوه کلنې ماشومې په قواره وزن او قد وه. بروک گرین د امریکا په میریلینډ کې بې مودې زیږېدلې وه او د زیږون پر مهال یې وزن یوازې 1.8 کیلو وو. هغه مهال ډاکټرانو فکر کاوه چې هر څه به سم شي خو هیڅ بدل نه شول، او بالاخره ډاکټرانو له بېشماره ټیسټونو وروسته د هغې ناروغۍ ته د سینډروم ایکس نوم ورکړ، معنا دا چې بې علته او نامعلومه ناروغي. بروک چې په خپل ژوند کې د ګزارن د معدې د زخم دماغي رسولۍ او نورو ناروغیو ښکار شوه، مګر په حیرانوونکي ډول بیا هم ژوندی پاتې شوه او خبرې هم نشوي کولی، خو د کورنۍ په اشارو پوهېده. که څنګه مرګ تر ورځو د هغې وزن 1 کیلو ته ورسېده او قد یې 9.5 سانتي متر ته، خو ټول عمر د دوه کلنو ماشومانو په ګاډۍ کې ګرځېده. جالبه خدا چې مور یې وایي کله چې بروک 14 کلنه شوه نو د پیغلو نجونو په څیر ورته خریداری خوند ورکاو. او زموږ د نن اوومه ورځ هم په همدې ځای کې پای ته رسوم. هره اونۍ له نوې زاویې د پیښو د تحلیل دا خبرونه له ما سه چینواري سره مه هېروئ.